السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی او غړي وایي دغه ټیم خپل بحثونه له مقدمې ورهاخوا پر جدي مسلو ورټول کړي، خو د طالبانو لوري د مذاکرو د ځنډ سبب شوی دی. د افغان دولت مرکزی پلاوی وای طالبان د سولې خبرې ټکنۍ مختبیایي. د غلام خان بندر لاره تاجکستان ته لمړنۍ محموله ترانزیت شوه. او د امریکا دفاع وزارت وای د سوریې په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران په پلاوه ملیشو مرکزونه په نښه کړي دي. پورا خبرونه. د افغانستان د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وایي په قطر کې د سولې په خبرو کې ځان شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوري یعنی طالبان د جګړې کې د سولې اراده لري. نادر نادری په هغه مرکه کې چې تیر شپه ملي ټلویزیون خبره شو وویل
اوس دا دومره وخت ګورو او پرمختګ نشته په اصلي مسایلو باندې، نو دا شک پیدا کیږي چې واقعا اخوا په جنگ باندې اراده لري او که په سولې.
خاغلی نادری ویل چې د دولت هیات به هڅه وکړي چې پر روانو مذاکراتو کې تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت بحث وکړي، ځکه اوربند او په افغانستان کې د جګړې بندیدل د اکثر افغانانو غوښتنه ده. په قطر کې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکو هیئتونو د تماس ډلو تر یوې میاشتې ځان وروسته تیره دوشنبه په خپلو کې غونډه پیل کړه. بلورته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمې دوه ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست د اعلامیې لمخه ولسمشر غنی پرون مازیګر په ار کې د سولې ایمار دولت جوړونی او بازار جوړونی په نوم ملي بحث کې ویلي چې اساسي غوښتنه په افغانستان کې د سلوخ کلن تاوتریخوالي ختمې دل دي. ولسمشر غنی ویلي چې سولې یو هیله نه بلکې یو هدف دی چې د تحقق لپاره یې د لارې نقشه موجوده ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته تا د غلام خان بندر لاره د پاکستان د صادراتي مالونو د لمړۍ بستې د لیکت خبر ورکړ. دغه وزارت پرون ویل چې په دغه مالونو کې ډیر ستونه سبزیجات د غلام خان بندر لاره افغانستان ته راوړل شوی، بیا د کندز ولایت له شیرخان بندر تاجکستان ته تا لیږدول شوی دی. په اعلامیه کې راغلی د خوست غلام خان بندر پروسوي کې د تجارتي او ترانزیتي مالونو پر مخ پرانستل شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دغه بندر د پرانستل کې دوه هرکلی کړی او ویلي دي چې د تورخم بندر ترڅنګ غلام خان بندر د تجارتي مالونو د لیږد را لیږد د ودې لپاره ګټور تمامېږي. د زیمبابوی د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبي کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمریناتي کمپ پیل کړی دی. د زیمبابوی یوې خبري ویبپاڼې زیمبابویان پرون راپور ورکړی چې متحده عربی اماراتو ته د زیمبابوی ټیم له رسیدو سره سم د لوبغاړو د کورونا ټیستونه شوي دي، خو کوم لوبغاړی پکې مثبت کیس نه لري. په پام کې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان په کوربتوب دوه ټیسټ لوبې او درې شلورا مسابقې وکړي. د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه روانه سه شنبه د مارچ په دویمه پیلېږي او لومړی شلورا مسابقه به د مارچ په ولسمه ترسره شي. د افغانستان د ټیم تکړه لوبغاړی راشد خان به د ګوتې د ټاپ له کبله په لومړی ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د سوریې په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلاوه ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پینټاګون پرون په یو خبر پانه کې وویل دا هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په ځواب کې شوی چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. په خبر پانه کې راغلي دا عملیات یو ښکاره پیغام لیږدوي چې ولسمشر جو بایدن به داسې کار کوي چې امریکایي او ائتلافي پرسونل خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایی بریدونو پر مهال د سوریه او عراق پر پوله څو هغه مرکزونه په نښه شوي چې د کتایب حزب الله او کتایب سید شهدا ډلو په ګډون ایران پلاوه ملیشو کارول. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایی ډګر وشو د امریکا یو ملکی قراردادي وژل شو او یو امریکایي او یو د ائتلافي ځواکونو سرتیری پکې ټپیان شول. تر دې وروسته په بغداد کې پر یوې امریکایي اډې او دغه راز د امریکا پر سفارت د توغندیو برید شوی دی. پر پیسو منځلو د څار یو نړیوال بنسټ پاکستان ته مهلت ورکړی چې تر جون میاشتې پورې د ترهګرو د مالی ملاتړو هیوادونو له نوملاړ نه ووځي. د مالی اقدام ځانګړې ډلې اف اے ټی اف پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پاکستان د دوی د 22 سپارښتنو له ډلې په 24 هغو کې پرمختګ کړی دی. په پاریس کې میاشتې دغې ډلې د یوې درې ورځنۍ آنلاین غونډې په پای کې ویلي پاکستان باید د ترهګرو د تمویل په برخه کې درې پاته کمی هم له منځه یوسي. د مالی اقدام ځانګړې ډلې په 2013 کال کې د پیسو منځلو د بشپړ نه کنټرول او د ترهګرو د تمویل له کبله پاکستان په خپل خړ لیست کې شامل کړ. په دغه لیست کې د پاکستان موجودیت دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه او سوداګري زیانمنه کړې ده. د دغه بنسټ له اعلان وروسته پاکستان ویلي ژمن دی چې د دغه نړیوالې ډلې سپارښتنې به عملي کوي. او د ارمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې به هیڅوک پوځي کودتا ته اجازه ورنه کړي. نیکول پاشینیان پرون پنجشنبه د پلازمینې یریوان په جمهوریت میدان کې د خپلو نږدې 40,000 پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
ځینې کسان غواړي چې فوج په غیر قانوني پروسو کې دخیل شي. دا د کودتا یو هڅه ده. په ارمنستان کې به خلک پوځي کودتا ته اجازه ورنه کړي.
د ارمنستان صدر اعظم پرون تر هغه څو وروسته چې د پوځي کودتا هڅه وبلله له سرتیرو وغوښتل څو خپل وظیفه چې د هیواد دفاع ده تر سره کړي. تر دې مخکې د پوځ د چارواکو یوې ډلې په یو لیک کې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې وه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1216 نوي راډیو څپو او دغه راز په اکثر لویو ښارونو کې د سهار لوو د ماښام تر وو د اف ام په 3.5 څپو هم اوریدلی شي. د خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. هولند خبری برخه کې به واوري چې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړی وایي د غټیم خپل بحثونه له مقدمه ورهاخوا پر جدي مسایلو ورټول کړي. خود طالبانو لوري د مذاکرو د ځنډ سبب شوی. نادر نادری بیګال ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل د دولت مذاکراتي هیات به پر روانو بحثونو کې د اوربان پر ټینګښت تمرکز وکړي. بلخوا په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وایي دوی تمه لري چې روان بحثونه جدي وي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپورت.
د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وایي هغه بیړه چې د مذاکرو لپاره د دولت هیات لري د دوی په مقابل لوري کې هغه لیوالتیا نه تر سترګو کیږي. نادر نادری په کابل کې له ملي ټلویزیون څخه په هغه مرکه کې چې تیر شپه خبره سو وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي هیات د مقدمه ته وتلې دي. ډیر وخت دی چې ورسره وتلې دي. موږ د اولیت هم دا چې د جنگ ودرېږي. نو متاسفانه هغه تلوار چې موږ لرو مقابل جانب تر اوسه پورې هغه تلوار ځان سره نه دی راولي او موږ هیله کوو او امیدواره یو چې او دین وروسته مجالس
شغلی ندری چې بیرته قطر ته روان دی وویل چې وسلول طالبان غوښتنه لري چې نور بندیانی هم خوشی سي. خود ده په باور دا غوښتنه داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو د تسباندې 15,000 بندیانو خوشی کېدل په افغانستان کې د رواني جګړې د بندیدو سبب نسول. د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیاتونو ترمنځ مذاکرې د 3 سپتمبر میاشتې پر 12 پیل شوې چې تر 3 میاشتو وروسته په دغو مذاکرو کې د 40 ورځو لپاره وخت پراغله. د مذاکرو دویم پړاو د جنوري میاشتې لومړیو پیل شوې. په دې پړاو کې د سولې خبرې ټکنۍ او ورو مختدي. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مذاکرو پر مهال د وخت پیراتل عادي خبره او د مذاکرو یو تقاضا بللې و. د مذاکرو د دویم پړاو له پایل سره جوخت د طالبانو یو هیئت روسیې او بل یې ایران ته سفرونه وکړل چې د مسلې د افغانستان د حکومت انتقاد وپاراوه او طالبان تورن کړل چې د سولې مذاکرو ته جدیت نشي. تر دې مخکې د مذاکرو د 40 ورځنۍ وقفې پر مهال د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت پاکستان ته هم سفر کړی و. نادر نادری وویل چې د طالبانو په دغو سفرونو کې وضاحت نشکري چې دوی هلته څه وویل او دوی ته څه وویل سول.
ورباندې اتهام شته دوی مثلا چې زی سفر ته یا مثلا پاکستان ته تللی وو یا نور ځایو ته تللی وو هغه ویډیوګانې چې نشر شوی ده، هغه مجلسونه چې شوی ده، شفافیت نشته چې په دغه مجلسو کې څه بحث شوی ده. اتهامونه شته دوی به اتهامات سپین کړي.
روسله هغه چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیئتونو د تماس ډلو تیره دوشنبه په خپلو کې غونډه وکړه. د مذاکرو د دوام په اړه یې هیلې وغوړولې. په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیئت غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې را روان بحثونه جدي وي.
در روزهای آینده در مورد
پر روان و رجو که به بحثونه د ایجنډا پر تدوین او دا چې پر کوم موارد باید لمړی خبري وسی متمرکز وي. موږ منیو چې بحثونه جدي وي له هغه موارد پیل سي چې د خلکو پر ژوند اغیز لري. د امنیت او اوربند موضوع مهمه ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د هیئت وړاندیز په لمړی توبونو کې مطرح شوی ده.
تر اوسه د طالبانو هیئت د حکومت او عامو افغانانو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې د دایمي اوربند ټینګښت ته غاړه نه دی ایښې، خو مخکې ویلي و چې پر دې موضوع به د مذاکرو په جریان کې خبرې کیږي. د افغانستان د سولې پر موضوع پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر په روسیه او د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی په پاکستان کې له ځینو الورتبه چارواکو او بنسټونو سره خبرې کړې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هند 15,000 دوزه کرونا ضد واکسین څخه 10,000 دولتي چارواکو ته ځانګړي شوی. مخکې ویل شوی و چې دا واکسین به امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیا پالانو او د رسنیو یو شمیر کارکونکو ته ورکول کیږي. له دې سره جوخت یو شمیر عام کسان وایي چې د واکسین ویش کې باید عادلانه چلند وشي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راپورت.
په داسې حال کې چې د نړۍ کم شمیر هیوادونه د کرونا وایرس د لمنځه وړلو لپاره د دې وایرس ضد واکسین په تطبیق بوخت دي، افغانستان هم له دې کاروانه شاته نه دی پاتې. که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پریکړه کړې وه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو او خبریالانو ته پیچکاري کیږي، خو اوس دا وزارت وایي چې په دغه کټګوري کې دولتي چارواکي هم شامل دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 10,000 دوزه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی شوی.
مو یک مختار واکسین وسر محدود
مګ یو اندازه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی کړی چې شمیري شاوخوا 10,000 دوزو ترسیږي چې ډیر ژر به تطبیق شي.
دوز واکسین مونږه تلدي خاط شو.
لوبلي خوازنی هوادوال د دې واکسین د عادلانه ویش غوښتنه کوي. عارف چې کرونا ناروغي تیر کړی وای لومړی ته باید مظلوم خلکو ته ورکړل شي.
متوازنه و ویشل شي. دا سینس چې کسانو ته ورکړل شي چې هغه د زیاتو امکاناتو خاوندان دي، لکه مخ کې چې کرونا د ویروس پر اتک سره افغانستان ته زیاتو کسانو ستونزې درلودلې چې د اکسیجن د سکاوي زورواکانو په اختیار کې وي، غریب خلکو ته نه رسیدلې. متوازن ډول ته دی په واقعي ډول د افغانستان پر ټولو وګړو هر چاته چرسي اولیت پندې سي هغه کسان چې واقعي ضرورت لري باید وویشل.
هلال بیا لري یو پروتو سیمو کې د واکسین د ویش غوښتنه کوي.
لمړی د هغه لري او لري ساحه چې د خار او د آبادو نه لري خلک پراته دي، خوار غریب خلک پراته دي، اول باید د هغوی نه شروع شي. ځکه چې د سي منطقې موږ په وطن کې شته دي چې بيخي صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او روزمره د وایرس هغوی نه قرباني اخلي. غټو غټو کسانو ته او زورواکو ته دا تطبیقیږي، دا کومه ګټه هم نه لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا دې اندېښنو ته په ځواب کې ویل مرسته شوی 15,000 دوزه واکسین څخه 16,000 دوزه روغتیا پالانو ته، 160,000 امنیتي ځواکونو ته او پاتې نورې خبریالانو ته ځانګړي شوی. دا وزارت ټینګار کوي چې په دې پروسه کې بچاته د فساد اجازه ورنه کړي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخه ټاکل شوی چې د هیواد شاوخوا 75% نفوس ته واکسین واخیستل شو په دوم پړاو کې ورته پچکاري شي.
روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
له دې سره د دقیق پرونی خبری مسایل پایته ورسید. اوسم تاسو او د ازادۍ رادیوي مجله چې کوربه زموږ همکار احمد شیبر دی.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه سلامونه. په دې خبرونه کې مو د پښتو ژبې د ریښې په اړه د جرمني ژبپو سباستیان هاینا نظر پوښتلې.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
د افغان شزینه شاعرانو شعرونه نن سبا ولې غوړېدلې؟ پروین ملال وایي
د شونیز بهیر ته د شوزو او چونو بیرته ستنېدو د بحرنیو ژبو سره آشنایي.
ل لیکوال صدیق الله بدر څخه به واوري.
ډیر
لیکوال د بهرنیو هیوادو یون لیکونه لیکي. مرسل احمد زی څنګه د افغانستان سفرنامه لیکلی؟
د ښه نوي آباد وطن تصویرونو ته خلک متوجه کول.
نور مطالب هم لرو. لومړی مطلب پر واخلم. د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره سش کال د ملګرو ملتو پیغام یو مخ متفاوت و. ملګرو ملتو پر حکومتونو او خلکو شاق وکړ چې هر چاته دی د کووید 19 ناروغي پاړه په خپل مورنی ژبه معلومات ورکړي. له 1999 کال راهیسې د فبروري 20مه په نړۍ کې د مورنی ژبې په توګه منځل کیږي. ملګرو ملتونه وایي چې په دې ډول غواړي دولتونه وهڅوي چې د خپل هیوادو خلکو ته د هغوی په مورنی ژبه د لومړنی ژبو اسانتیاوي برابر کړي. د افغانستان حکومت وایي چې سش کالې د لومړنیو ښوونځیو په لسکونو زره کتابونه په درې مو ژبو یعنی له پښتو او دری پرته په نورو افغاني ژبو چاپ کړي دي او دا لړۍ به راتلونکي کال پسې پراخ شي. له کابل راپور لرو.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20مه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په نوم نومولې ده. د افغانستان د اساسي قانون د دوهم فصل په څلويختمه ماده کې راغلي زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی چې د لیسانس تر درجه وړیا د دولت لخوا تامینیږي. دولت مکلف دی چې په افغانستان کې د متوازن معرف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي او د مورنیو ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لار هواره کړي. خو آیا دا شوی؟ د افغانستان په اکثر ښوونځیو کې په دری او پښتو ژبو د زده کړو اسانتیاوي برابرې دي، هغه هم له ګڼو ستونزو سره مل، خو په دریمو ژبو بیا ډیر کم د امکانات برابر شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نجيبه آریان وای د پوهنې وزارت په دې برخه کې کار کړي څو د لګکیو او دریمو ژبو کتابونه چاپ او توزیع کړي.
څومره د وړاندې د 2000 څخه زیات کتابونه چې په دریمو ژبو باندې چاپ شوی ول چې ازبکی، ترکمنی، پشهي، نورستاني، شغنانی، واخاني، بلوچي او ګجري ول. دا په بیلابیل ولایتونو لکه بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول. او زموږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په دریمو ژبو باندې لیکل شوي د ژبې کتابونه اوس یې هغه چاپ کو او تر زده کوونکو ورسو چې د نورو مضامینو تر څنګ دی وکولای شي چې د ژبې مضمون د خپل مورنۍ ژبې په
ژب پیژندونکي باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمیر ته په کتو پاملرنه کیږي. د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډیر ژبني لګکي شته، خو څو لسیزو جګړو د دې ژبو د زده کړو بهیر ستونزمن کړی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستاني وایي د دوی موندنو ښودلې چې په افغانستان کې نږدې 55 قومونه میشت دي. اغلی نورستانی که څه هم وای په دغه هیواد کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو زیاتوي چې په احتمالي ډول ویلی شو څه د پاسه 10 کوچنۍ او لوی ژبې موجودې دي. په مورنۍ ژبه د زده کړې نړیواله ورځ هر کال په افغانستان کې د بیلابیلو غونډو په جوړولو سره منځل کیږي. سږ کال هم دا ورځ د افغانستان د ژب ژغورنې بنسټ لخوا په پلازمینه کابل او څو ولایتونو کې ونمانځل شوه. د دغه ټولنې مشر صدام حسین جلالزه
یو وازنه علت د مورنۍ ژبو د ورځې د منځنۍ د ژب ژغورنې ورزنداو ترڅو دغه رایج کړي په ټول افغانستان کې چې هر سړی له خپلې مورنۍ ژبې د ورځې څخه همداراز منځنه وکړي، همداراز د مورنۍ ژبو د کار وړتیا په ځان کې پیدا کړي ترڅو د ژوند چارې په مورنۍ ژبه باندې ترسره کړي.
د دغه غونډو ترڅنګ سکهال په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېرې پښتنو دا شعار بدرګه کړ: پښتو بوایو، پښتو به لیکو.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې شاوخوا 10 ژبې شته. په نړیواله کچه په نړۍ کې شاوخوا 6500 بیلابیلې ژبې شته چې په دې ژبو کې یو هم پښتو ده چې د شاوخوا 8 میلیونه کسانو مورنۍ ژبه ده. خو اکثر پښتانه یا لیکلوست نشي کولای کوي کوي د دوی لوی برخه په خپل مورنی ژبه تعلیم نه کوي. په روسیو ټول سيزو کې د انټرنیټ لاري د پښتو ژبه کارول زیات شوی دی. لومړی ځل په 1940 اتیام کال کې پښتو ژبه کمپیوټر تلار وکړه او لننه شاوخوا 15 کاله مخکې پښتو د انټرنیټ د پلتون کې پانی ګوګل دشباړې برخه شوه. د ازادي راډیو مشال څنګه خبريال احمد شاه زمي د پښتو ژبه تاریخ اوسنی حالت او ننګونو ته په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو لړل څخه ده. کله چې زرګونه کال وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یو ژبه ګړېدل چې اریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تیریدو سره له اریک څخه نور ژبې هم پیدا شوې چې یوه پښتو ده. په کابل کې مشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وای چې اریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل سول او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو باندې واخسته او ځان ته ژبې ونمول سوی.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډ ژبه وه او دوی ګډ ژوند کول. کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له اریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې مېشت د پښتو ژبې لیکوال او ژپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سلسلور ګردودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ورنیت سي.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زمونږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1438 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي، په هغه کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې اریایي ژبې وي چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وي. جرمن ژپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګردودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کمیګورم ژبه ده، زینه وګړي دي ته اورموري وای. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغه په نامه مشهور ژبه امغه څلوري وروکي ژوندې آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنی لپاره د نړۍ ټول ژبې د ژبپوهنی په یو سل دوه څلوېشت ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوی چې تر ټولو لوی ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا شپېته هیوادونو کې څلور سوه پنځه څلوېشت ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر درې بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپوه محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې یوولس سوه کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې او وریدا سره غلی ده چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې اووه زره ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې اته سلنه تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې یو پنځوس سلنه جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو تر څنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په درېمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نورو لویو ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالی معتبره سرچینې اثنولوګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حساب کیږي. او د ویونکو د شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو څلوېښتو ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپوه او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوالو ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې په سوونو چینلونه د ټی وی ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپلې خبرونې خبرایي او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټی وی ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. د اتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیاته ویل کېږي چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې اته سوه څلوېښت ژبې پکې ویل کېږي. ورپسې انډونیشیا کې اوولس سوه یوولس، نایجیریا کې پنځه سوه اوولس او په هند کې بیا څلور سوه شپږ پنځوس ژبې ویل کېږي.
د راپور په وروستیو کې مو د ژبپوه او څېړونکي ډاکټر خادم حسین په وینا واورېدل چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په وروستیو کلونو کې پښتو ژبه لږ ډېره غوړېدلې ده او ورځ تر بلې په ټولنیزو رسنیو کې د پښتو ژبې لیکل زیاتې شي. لې په خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شخېدلې یم چې خپلې لیکنې د ټولنیزو رسنیو له لارې ډېرې خپروي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبه په ورځ اته بجې له آزادی رادیو.
د د احصایو لمخې په 2000 کال کې په نړۍ کې 3.8 میلیارډ خلکو له ټولنیزو رسنیو استفاده کوله. لس کاله مخکې دا شمیره تر 1 میلیارډ کم وه. د وړاندوینو لمخې دا شمیره به تر 2015 کال پورې 4.1 میلیارډ خلکو ته ورسیږي. نن سبا د ځینو راپورونو لمخې 8 میلیونه خلک په افغانستان کې انټرنیټ کاروي او شایي په میلیونونو پښتانه له افغانستان څخه د باندې انټرنیټ وکاروي. د ټولنیزو رسنیو لاري ډیرو خلکو ته لیکنې په اسانۍ رسیدلی شي. ټولنیز رسنۍ د ځینو کرکتونکو په نظر خلکو ته د ابتکار دریڅه پرانیسي او د ټولنیزو رسنیو له برکت لیکوال کولی شي چې خپل لیکنه له سیاسي او کلتوري محدودیتونو پرته له لوستونکو سره ډیر ژر شریک کړي. دا لیکنې د چاپ شویو کتابونو په څیر نه دي چې ډیر کله به په سرحدونو کې سارو. که یو شاعر خپل شعر همدا شیبه په انټرنیټ کې په کابل کې خپور کړي، همدغه شیبه په نیویارک هم یو څوک لوستلی شي. صدیق الله بدر هغه افغان لیکوال او شاعر دی چې د انټرنیټ له لارې خپلې لیکنې ډېرې خپروي. د نږدې 15 کاله مخکې د لونګو درسې په نوم ویب بلاګ جوړ کړ. د دې ویب بلاګ د لارې د خپلو لیکنو ترڅنګ د نړیوالو لیکوالو لیکنې او د هغوی د لیکوالۍ تجربې له خلکو سره شریکې کړي. همدارنګه په دې ویب بلاګ کې د یو شمېر افغان لیکوالو د ژوند رښتینې کیسې خپرې کړي. صدیق الله بدر د ویب بلاګ له 2 کلنې تجربې وروسته فیسبوک ته مخه کړه او له دې لارې نن سبا خپل شعرونه، کیسې او نورې لیکنې خپروي. په وروستیو کې په ټلګرام کې یو کانال پرانیسته چې له هغې لارې هم خپل شعرونه خپروي. له ښاغلي بدر څخه به واورو چې په انټرنیټ کې د ډیرو لیکنو شراکت د دې ته هڅوي چې ډیر څه ولیکي.
چې کله یو شعر لیکم یا یو لنډه کیسه لیکم یا کیسه لیکم او یا خپل یو خاطره شریکوم، نو لوستونکي کومنتونه راته کوي، غپندونه ستایي، ځینې په دلیل باندې یو خبره کوي او دا غي پنځونی صفات پی راته. دا شی ما هڅوي چې زه ډیر شعر ولیکم او هر وخت د ټولنیزو شبکو له لارې له خپل مینوال سره شریک کړم.
دا کوم کسان چې ستاسو په لیکنو باندې لارښود تبصری کوي، آیا اغه هم ګټه تاسو ته کړی د تر اوسه پوری چې ځینشان بدل را بدل کی؟
بله، په دې منځ کې یو شمېر داسې کسان یا مشران هم شته یا په ادبیاتو باندې پوه خلک هم شته چې ما ته په خپل کومنتونو کې لارښوونه کوي. مثلا په د شعر په یو مصره کې یو څه ستونزه وي د معنا له لحاظه یا د مفهوم له لحاظه چې هغه خبره ما سم نه وی رسولې، خو ما ته سمخ کاری. دغه عزیزان بیرته په کومنتونو کې حتی ځینې دومره حیا ساتي چې کومنت کې نه لیکي، په مسیجونو کې راته لیکي، مسنجر کې راته لیکي چې باید را ستا د دې شعر په دغه مصره کې دغه خبره چې راغلې ده که دا دغه سی شي څنګه به وي. او چې بیا هغه کار مې کړی دی په خپله پوه شوی یم چې زما وینا رسا شوې ده.
بدر صاحب، په فیسبوک کې تاسو په زرګونو ملګري او په زرګونو فالوورز لرئ. د لیکنې په باره کې مو ممکن ډیر خلک چې له ادبیات سره آشنا نه وي هغوی هم تبصرې وکړي. که چیرته د هغوی فرضاً منفي تبصرې زیاتې وي یا دقیقې تبصرې نه وي، نو فکر نه کوي چې لیکوال یو ډول زړه توری کیږي او ممکن هغه په ځان باندې چې کوم ډاډ لري هغه ټکنی شي؟
ځینې هغه کسان چې مثلا ما سره په خپل پاڼه کې نشته دي او دوی زما شعرونه یا لیکنې لوستې دي، هغوی ځینې منفي نظرونه ورکړي دي. خو هغه ډېری هغه کسان وي چې نمونه یې اصلي نه وي، مستعار نمونه وي او سړی بېلابېل فکرونه کوي چې دا به نو څوک وي. بیا کله کله سړی په دې پسې ګرځي چې دغه کس پیدا کړي چې شاید زما نږدې ملګرو کې وي، شاید لری ملګرو کې وي، یا شاید دا خبره د حقیقت له مخې وکړي او یا هم کومه وقده ورسره وي، نو دغه تشویشونه لیکوال ته ورلویږي. خو په ما باندې بیا دومره ډېره اغېزه ځکه نه کوي چې په حقیقت دې خبرو زما د لیکنې یا د شعرونو له ښه کېدو سره، له ښکلې کېدو سره کومه مرسته نه کوي.
په ورته وخت کې د څوک چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر څه خپروي، فکر نه کوي چې یو ډول د اجلې باعث هم شي؟ په خو به د سوي چې کله فیسبوک او ټویټر او دا ویب سایټونه نو په یو مجله کې چې بچا یو شعر یا یو کیسه خبروله ممکن څو میاشتې وخت به نیوي، په دې څو میاشتو کې لیکوال وخت درلو چې خپل لیکنه بیا بیا وګوري او بیا بیا یې سم کړي، اوس چې بیړه کوي تیروتنې پکې ډېرې نه کوي؟ ستاسو په باور؟
زه خو ډېرې تیروتنې کوم او له همدې کابل یې کوم. زه اوس داسې عادت شوم کله چې فیسبوک خلاصوم یا خپل ویبلاګ خلاصوم یا ټلګرام خلاصوم، نو په هغه ساعت کې ماته یو خیال راځي، یو فکر راځي، هغه یا په یوې کیسګۍ باندې واوري او یا هم په یو لنډکي شعر باندې یا غزل باندې، نو هغه زه ولیکم او هماغه ساعت پوسټ کوم. خو هغه تیروتنه ته زما پام نه وي. مثلا په دې ورسته کې ما په لنډ بهر کې یو غزل ولیکو، اوله کلمه یې ثواب وه، نو دغه ثواب کلمه ما د څه په ځای په تی باندې لیکلو، او دې ته بیا زه وروسته متوجه شوم چې دا خو مې ثواب لیکلی دی. خو ځینې لوستونکي هم دقیق نه وي، او یا داسې فکر کوم چې هغوی زما په موقعیت کې ځان احساسوي، هغه تواب ثواب فکر کوي.
داسې فکر نه کوي چې دې لپاره چې ټولنیز رسنۍ یو نوی شی دی، یو دې ته هم ضرورت شته چې لیکوال خپلې لیکنې له دې لارې شریکې کړي، خو وروسته کې چیرته د کتاب په شکل باندې خپلې لیکنې چاپولې، په هغه وخت کې بیرته بیا ورته راوګرځي؟ او یا مثلا تاسو نن یو کیسه یا یو شعر په فیسبوک کې شریکو، کېدای شي چې یو اونۍ وروسته دا بیرته سم کړي، دوه اونۍ وروسته بیا ورته راوګرځي، درې اونۍ وروسته بیا یو برخه سم کړي، او بیا د کال په اخره کې چاپ کړي.
دا فرصتونه شته. د یو کال نه راهیسي خپل تجربه مې هم داره چې زه دا کار کوم. په ګرم شعرونو کې مې دومره تغییرات راغلي دي چې زه ورته په خپله ډېر خوشحاله یم. ما هم د دوه ورځې مخکې خپل یو پخوانی شعر په فیسبوک کې بیا شریک کړ، او په هغه کې درې کرښې شعر و. ټول چل داسې فکر وکړي چې اتلس کلمې به پکې وي، ما دولسو کلمو ته رالنډ کړ هغه شعر. ما شعر هم خپل مفهوم درلود، هم ښکلی شوی و.
له صدیق الله بدر څخه په مننې وړاندې په خپرونه کې له شاعر او لیکوال پروین ملال سره پر دې شغېدلی یم چې د پښتو ښځینه شاعرانو شعر ته په څه سترګه ګوري. خو مخکې تر دې مرکه د افغان شاعرې هما ظفر شعر چې ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته په خپل ژغ راستولی.
وګدی شپیو انتظار هم ستای یادونه، د زغم نه دی شوګری در پسې راغلم، ژوند دراشه اوس نکله کوي کې واخلا، کړي می ختمې فاصله در پسې راغلم، پل په پل قدم قدم میرا پیدا کړي، رانتلې قافلې در پسې راغلم، خدای ګوستا نظر کې څه اراده څه ده، زه په کله کې ارادي در پسې راغلم،
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په پښتو ژبه کې لننه شل کاله مخکې شاعرانه لښوي، اوس د پښتني مېرمنو او جنو شعرونه غوړېدلې دي. علت یې څه ده؟ شاعر او لیکوال پروین ملال.
شل کاله د مخه خو موږ د شعرونه د شوزو د شعر په اساس کې، یعنی دغه د شوزو نه ویل کې اوس چې دي، اوس خو د کمیا په لحاظ ماشاالله بخي ډېرې سي وي، د جنې شوزو دي او شروانی دي.
کمیت خو واضح خبره ده، سوس ډیر شاعرانی لرو، د کیفیت لا اړخه
سره کیفیت کوم ستا دني هغه داسې شاعرانی دي چې دا اوس شش شعرونه وایي، د دې هغه ته دي چې د طالبانو د دور وروسته دا شونیز بهیر ته د شوزو او چونو بیرته ستنېدو، د بهرنیو ژبو سره آشنایي او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل، د تشویق او د استعدادونو د رشد ډول ډول زمینې او داسې نور عواملو په شتنه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی.
کمیت ته که چېرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې داسې ځانګړتیاوي یادې کړئ، دغه درې ټکي د ښځینه شاعرانو په شعرونو کې بهتر شوي دي؟
کومې درې نکتې؟
مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاری چې له پخوا سره پرتله کې سدا بهتره دي؟ آیا فرزن تصویر، آیا فرزن کلمات، آهنگ، د شعر په خپل منځ کې دي، تصویرونو ارتباط، د وی کلمې له بل سره ارتباط، د شعر وحدت تاثر، کوم برخه ساس په نظر درې داسې برخه کې تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکي چې بهتره سي؟
مطمئن داشت دقیق دی موضوع تا دیر دقیق فکر ندی کری خو زمان خپل آقا شیر خوشیزی چی ما تا تاثیر نگره اولی دیر شیر دی پا داقا که زخپل زن پیرم دا چه دول شایره ما خپل شیر خو آقا جلا دی نو خپل شیر چی دیولی که بیا خو آقا بسری نخوشیزی ما خپل نخوشیزی خپل شیری
آقا مشهور خبره تاسو منی آقا مشهور خبره د البته عرب شاعر نزار قباني دا وایسي د ش او شایسته شي وضاحت سخت ده کې توضیح کې هغه مري حتی دی دا وایي کدی تر شو بلې دغه سي تاثیر کوي د افغان شزینه شاعرانو په ډیرو شعرونو کې ممکن یو څوک دا انتقاد وکړي چې شزینه احساس پکې کم دی که د شاعر نوم د شعر لسره لري کو څوک په فکر کې ساده د نارینه شعر دی څنګه دا خبره هم دسته
او دا اوس نه ده دا د ډېر خو ځکه ده زما په نظر باندې دا قوانين نارینه وازه کړی دي اوس شعر خو د سیدې ستا درونی حالتون دی سید چې بیرونی هم دی بیا دغه د باندې هغه سره یو ځای کیږي هغه ستا کوم عاطفه چې د احساس چې دی نو دا خو د انسان په خپل روحیاتو په هم باندې اړه لري چې انسان په کوم حالت کې دی په کوم جغرافیایي موقعیت کې ژوند کوي په تل محیط کې انسان روزل شوی دی دا ټول عوامل د انسان په هغه په شعر باندې تاثیر کوي زما په نظر باندې ده نو شعر خو هم خوند دی او هم ګټه ده
وبخښئ ستاسو خبره پام دې برخه کې که څه هم تاسو یو ډول واضح کړه د خبره خو کزه فرزن تاسو کې دا پښتنه برته وکم سید سي قوانين یا د شعر چوکاټ په خو په افغانستان هونه ځای کې نارینه و ذکر لیکن شعر قانون نه دی شعر احساس دی عاطفه ده چې کلمات پیدا کوي نو احساس او عاطفه خو د انسانانو ترمنځ توپیر لري نو بیا ولي شزینه شاعرانی د نارینه او په پل باندې پل کې شتولي خپل احساس وړاندې کوي
نو زه فکر کوم چې یو داسې چې څوک خپل احساس وړاندې کوي نه پوهېږم څه پوښتنې ته څنګه جواب ورکړم
البته په کوټو باندې
خبرې دي یو خو بر باندې خبرې دي دا تیره هفته یو شیرو د فیسبوک کې هغه سو نو ډیرو خلکو استقبال کوي یو خو هغه بر باندې خبرې دي او یو هنر دی نو زه نه پوهېږم چې څه څنګه سره کوم څنګه تاسو
ته دا دما مطلب دا او بخښه زما مطلب دا مثلا په یو شعر کې کچیرته یو عشق شعری که مخاطب نارینه ای نو هدي عقل د شزینه په شعر کې فکر نکوي د مخاطب باید نارینه ای شزینه نه ای یا شزینه احساس په ځینو برخو کې توپیر لري فرزن لروانی اړخه د شزو احساس شز ډیر حساسی
دا خو منم نو عاطفه تاسو په کومه برخه کې یادوي زه نه پوهېږم زه خپله د دغه هغه نه یم چې زه یو چاته ووایم چې ته دغه سې شعر باید ولیکې دغه باید ولیکې زه د دې طرفدار نه یم
زه به تاسو ته ستاسو مثال درکم ستاسو دا باید زما اوسم په یاد دسی لکه غنم په ځواني ماته شمه چې سرو غرمو ته مخ ورواړوم اوس ګوره دا احساس د دی وی میرمنې احساس دی الفاظ هم پکې دی میرمنې دی او د میرمنې احساس هم پکې دی او یو ډیر ښایسته بیت دی یعنی دا خسي شزینه احساس زموږ په اوسنیو شعرونو کې زدانه وایم چې نسته یعنی کم دی فکر نه کوي چې باید زیات شي
باید زیات شي نو زه نه پوهېږم څوک راڅخه خفه نه سي دا هغه دي ځوانان دي دی په کوم شرایطو کې دوی شعر وایي په څه ډول شرایطو کې دوی ټولنې ته راوځي پر ما باندې هم خلکو انتقادونه کړي دي چې په دې په شعر کې زنانه احساس نه سره مخامخ خلکو ویلي تر شام یې اورېدلي دي دا زموږ ټولنه چې ده یا زموږ په جامعه کې چې نجلۍ لویږي یا ښځه چې لویږي تاسو ته خپله معلومه ده چې هغه کورنۍ کې څه ډول تربیه کېږي دا انسان په هغه باندې تاثیر کوي. خپله دا اوس اوس جرأت نه لرم چې زه یو محفل کې داسې شی ووایم چې په هغه کې لږ هغه خبرې یعنی زما د ذات سره لږ داسې بربنډه خبرې زه یقین وکړم.
دا ستونزې ستاسو خو کېدای شي د افغان ادیبانو هیله له میرمنو کې دای شي دغه شاعري وکړي لکه لنډۍ چې جاویدان شي او نړیواله
نو دا زموږ افغان شاعران دغه شاعري کولای شي لکه لنډۍ
خو هیله مام داد سم د شاعري
وکړي. زه کوچنی یم دا کندهار کې د کندهار روزګار نیمای کې زما د مور د پلار مزکی دي نو موږ به ته په دوبی به دا زه به انا بیا ولما خدای دې وبخښي په دوبی کې به ټوله هلته تلله دا رخصتیانې چې بس ولې ما هلته داسې لنډۍ اورېدلې وې او دا کاکري غاړې چې ما اوس را په یاد شي زه داسې حیرانه ولاړم چې هغه خلکو دا څنګه ویلې په دا اخترو کې. نو دغه اوس اوسني شاعران چې دي دوی ویلی شي دغسې
نو که په اروپا کې اوسې نو خو شیر شیر دے پار حال ډیر مننه.
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
په جلال آباد کې د کتابونو نندارتون د فبروري په شلمه پرانستل شو. د کتابونو د نندارتون د عدم تشدد مبارزې د سرلاري باچا خان په مزار کې په نږدې شپې ته خرفو کې جوړ شو چې په کې په سلګونه جلد بیلا بیل کتابونه او چاپي اثر ننداري ته وړاندې شول. د سولې او پرمختګ په نوم د کتابونو د غستر نندارتون د اماني فکری بنسټ لخوا د کتابونو د ګنچمیر خبرندوی ټولنو او کتاب پلورنځو په نوښت د څلور ورځو لپاره و ل جلال آباد راپور لرو.
د کتاب د غستر نندارتون په جلال آباد خار کې د عدم تشدد مبارزې د سرلاري باچا خان د مزار پانګړ کې جوړ شوی و چې د پرانیستي په مراسمو کې د عامو خلکو په ګډون لزګونو سیډونکو لیکوالانو فرهنګیانو چارواکو او لکوزي پښتونخوا راغلو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی وو. په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې ویناوالو د دغه ډول نندرتونونو ورزښت له کتاب لوستنې سره د خلکو د علاقې په ډیروالي کې خورا مهم یاد کړ. له دې ډلې لیکوال او سیډونکو نجیب منلی د ننګرهار امکاناتو ته پکتو وویل چې که دغه ډول نندارتون هر کال دغلته جوړ او د لړۍ هم دلته وغځول شي او حتی له نورو هیوادونو هم د کتاب یو شمیر خبرندویان ورته راوبلل شي نو دا ځای به د کتاب د صنعت د ودې لپاره یو مهم بنسټ شي. خو دا چې ولې دغه نندارتون د پاره د باچا خان مزار انتخاب شوی نجیب منلی د ارزښت پاړه وای.
د دې انتخاب علت دا و چې موږ د سولې او پرمختګ د پاره باید هڅې وکړو. د سولې او د پرمختګ سرلارې په آسیا کې پاچا خان دی. عدم تشدد یو وسیله ده مګر اصل پیغام دا دی چې دغه ولسونه باید لوستي شي، دغه ولسونه باید په علم سمبال شي او دغه ولسونه باید مخته لاړ شي. نو په دې خاطر د دې ځای سره د دې نندارتون تړل زموږ لپاره ډیر مهم وو. هر څومره چې مونږه د پاچا خان فکر ته کار کولای شو په مستقیم ډول یا غیر مستقیم ډول دا زمونږ یو فرض دی او دا غینه باید شاته نشو.
په دغه څلور ورځې نندارتون کې د کوزی پښتونخوا ګډونوال لیکوالان او د قلم خوندان غواړي چې د دغه نندارتون لړۍ د کوزی پښتونخوا ته هم وغځول شي. پروفیسر اسیر منګل وایي
چې دا نندارتون به مونږ خوراو په ټول افغانستان کې دا میو ډیره خبره ده. خزه دایم چې الله تعالی دې مونږ ته دا وسره کی چې مونږ په کوزه پښتونخوا کې هم دا نندارتون خور کو، هر ځای کې جوړ کو، د کتاب په اهمیت، د قلم په اهمیت. لکه باچا خان چې کم جدوجہد کړی دی، کم هله زلې کړی دی، نو هغه زیات زور د پښتنو پس دکړې ور کړی دی، په پوهه ور کړی چې پښتانه پوه شي.
اخوا د اماني فکری بنسټ غړی ننګ کاموي وایي چې د دوی بنسټ په پام کې لري چې د دغه نندارتون لړۍ د افغانستان هر خار ته وغځوي، خو په خبره یې چې د دې کار لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه لاسنیوي ته اړ دي. د وایي د کوزي پښتونخوا د ملګرو وړاندیز هم منلې او تمه ده چې د نندارتون د لړۍ به پښتونخوا ته هم وغځوي.
په دې باره کې مکمل حل ځلی منسجم شوی دی، نور ولایتو ته هم غځيږي. البته امکانات او د کومک د داخلو شخصیتونو ورسره خوا کې د ادارو د دولت حتی د دولت پورې موږ خپل توان ته ګورو. ان شاء الله په نږدې راتلونکي دغه د هیواد دننه خارون نه پرته دا هم یو نوی پیشنهاد موږ د خوږی پښتونخوا د ملګرو نه راغلی. ان شاء الله دې ته به عملی جامه ورکړو.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 0.15.
د افغان شاعر دوراني سلمي یو شعر د دې په ژغ کې او تر دې وروسته د یوې نوې لیکل شوې سفرنامې له لیکوال سره مرکه لرو.
په ساتلو د وطن پسچتلنې، په ساتلو د وطن پسچتلنې، د وجود تر دروازې تر پس راغلم. زما سړی وی، زما ساوی په هم دی خو، زما زړی وی، زما ساوی په هم دی خو، د خپل ژوند تر دایره تر پس راغلم. ستا د مینی خواست می قبول نوسو، ستا د مینی خواست می قبول نوسو، لمستیت تر مکی در پس راغلم.
د وطن کې سپونم سفرنامه لیکوال او شاعر مرسل احمد زی لیکلی ده. مخکې تر دې چې د دې سفرنامې په اړه له اغلی احمد زی سره وشخې شو، لدی به د دې سفرنامې یو برخه واو.
کله چې لنډه ننګرهار تسلیم پر دې ونیول څو چې کونړ به ګورو، نو د تورخم ملګری شاروال صاحب یارمل چې زه د شاروالۍ نه بلکې د ننګرهار همیشه بهار د ادیبانو او رون اندو له کتاره کلونه کلونه پخوا پېژنم. ټټر یې ووهه چې کونړ ته به مې بیایي، سیمې او منطقې به راته ښایي. شاروال صاحب له جسامت ډېر غټ نه دی، میانه جسامت لري خو له زړه او چورته لکه زمری داسې انسان دی. په ټول سفر یې خپل موټر خپله چلولو. زه چې یې موټر ته پورته کېدلم، نو د مخې سیټ ته مې ټوله زیاته کړه تر څو د وطن ننداره د موټر د مخې له کړکۍ بغیر له موانعو ښه په خلاص سترګو وګورم. او بل د کټ په سیټونو کې نور نارینه ملګري وو چې باید ناست وای، خو ما بیا هم د دې انتظار کې چې زیارمل صاحب به د نورو افغان نارینه وو په شان غږ را باندې وکړي چې ټولنه لا هم ما یعنی ښځه د مخې په سیټ کې نشي زغمولی، او یا به د ده شخصیت ده زما موجودیت پیغور جوړ کړي، او لا به راته ووایي اوس شاته کښېنه چې له ښاره ووتو بیا به مخې سیټ ته را واوړي. برعکس، هغه په ښه راغلاست بدرګه کړم او ښه یې ځان مطمئن کړ چې زما سیټ او هر څه سم دي، ما ته کوم تکلیف نشته. بیا یې حرکت وکړ. د جلال آباد د ښار د یوې برخې له تنګو کوڅو چې آبادۍ او تعمیرونو را وړې کړې وې، زموږ موټر لکه مرمۍ ووت، ورکې کړه. دا به نه وایو، د بدمرغۍ جګړې د لاسه مې له دې مثاله هم کرکه کېږي او بد مې ترې راځي. زموږ موټر لکه ګوډي یا ګوډي پران ووت چې تار یې د شاروال صاحب په لاس کې و.
د دې سفرنامې برخه برخه مرسل احمد زی د فیسبوک لاره خبروي. په پښتو ادب کې د ترلاسه شوی متنو لمخي د یونلیک تاریخ تر خوشحال بابا پورې رسیږي. خوشحال خټک د خپل بند کیسه په یو ترکیب بند کې منظوم لیکلې ده او سواتنامې د پښتو سفرنامو لومړی حصہ بلل کیږي. له مرسل احمد زی سره په کابل کې زما همکار مرکه کړي او لومړی دا پښتنه ترې کړي ده چې د وطن کیسه په نوم یونلیک د خاطرو د خوند کېدو په هدف لیکلې که له پیل هدف د سفرنامه لیکلو.
دا سلسله ما د خاطرو د خوندیکیدلو په نیت را پیل کړی و، خو کله چې د لوستونکو علاقه او لیوالتیا مې ولیده، نو ماته هم د فکر را ولاړ ک چې دا خبره ده که چیرې د وطن حال او احوال د کتاب یا اثر په شکل خوندې سي.
افغانان چې نور هیوادونو ته لاړ شي بیا سفرنامې دي کې چې د لوستونکو لپاره جالب وي، ځکه هغوی هغه ځایونه نه وي لیدلي. فکر کوم چې د وطن کیسې به څومره جالب وي دا سفرنامه د لوستونکو لپاره.
ما خپل هم ډیر ملکونه د نورو لیکوالانو لکتابونو لیدلي، مطلب په حق لمه معلومات حاصل کړي، مطالعه مې کړې مې دي او د دوی د سفرونو خاطرې مې لوستلې دي، لکه د ازمون صاحب سپیڅلی سفر کتاب چې دی. خو د وطن د کیسو د جالبیت په تړاو وایم چې د دغو خاطرو لیکونکي د همدې ټولنې اوسیدونکي وه او د یوې مودې لپاره وطن او خپله ټولنه پریښې وه. هغه بیرته خپلې ټولنې ته راګرځي او د څلورو پنځو کلونو یا لنډو وختونو توپیرونه په خپله ټولنه کې مشاهده کوي چې ممکن په عام او د وطن د ننه ژوند کې د چا توجه وروا نه وړي او یا هم وروا وړي ویني لیکي، بل د ښه نوي او آباد وطن تصویرونو ته خلک متوجه کول. ځکه یو حالت چې ما په وطن کې ولید هغه دا هم وو چې اکثر خلک یو ډول په شکایت کولو روږدي سوي وو، که چا دنده درلوده همي شکایت درلود، که نه درلوده همي شکایت درلود. د خپل ځان او وطن پر حال د قناعت کولو کلتور بیخي په موږ کې ختم غوندي وو. ما د څو کلونو مخکې سره ډیر توپیرونه ولیدل، هغه مې یاداشت کړي او سلسله واري پر خپل فیسبوک پاڼه باندې د وطن د کیسې په نوم نشروم، ترڅو د وطن د ننه او د باندې خلک را سره په وطن کې چکر ووهي، هغه ستونزې را سره حس کړي چې زموږ په ټولنه کې شته او زه ترې را تېره سوی یم، او هغه خوندونه را سره وڅکي چې ما له وطنه اخیستي دي. زه فکر کوم چاته به د بل وطن کیسې دومره جالبې او په زړه پورې نه وي لکه د خپل وطن.
پوښتنه هم دا وه چې دا سفرنامه په قسطونو باندې یا په څو برخو باندې ستاسو په فیسبوک پاڼه کې خپریږي، نو ولې په ډیر ځنډ سره په داسې حال کې چې دا هم لکه د تلویزیوني ډرامې په شان خلک ورته لیواله وي چې زر زر واوري چې څه پیښ شوي دي، د ځنډ لامل څه دی، ولې دومره پڅ مخته ځي؟
زه په اروپا کې ژوند کوم او د اروپا ژوند د مصروفیت یو څرخ دی، که بیکاره هم وی نو په دې څرخ کې بچورلېږي. که څه هم اوس د کورونا له وجې دفتري کارونه مې له کوره مخته وړم، خو د دې ترڅنګ د نور مصروفیتونه لکه د یوټیوب چینل چې د کتاب غږ د غږیزو کتابونو ذمواري هم را لغاړې ده، او بل شاعری هم زما په مصروف ساتلو کې رول لري، یعنی ډیر وخت را نه غواړي. نو په دې وجه باندې کله کله ځنډیږي، نو ما د خدای زیړی ګل کې چې تر ټولو ورسیږم.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
سبا هغه ورځ دی چې د ملګرو ملتو علمی او فرهنګي سازمان د هیوادونو فرهنګي میراثونه ثبتوي، یعنی تر مارچ مخکې باید ده هڅه وشي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومند ازادي راډیو ته وویل چې درې فرهنګي میراثونه د دې لپاره یونسکو ته وړاندې کړي دي چې د افغانانو په نوم یې ثبت کړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت درې غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو ته د نړیوالو فرهنګي میراثونو په موخه باندې شپږ کتاب راجستر شوی واستول. په دغه ډول فرهنګي میراثونو کې ملي اتڼ، رباب او همدارنګ میناتوري شامل ده.
د افغانستان حکومت د 2000 کال پورسیو کې یونسکو ته یو اعتراض وړاندې کړ چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید نور هیوادونه په خپل نوم ثبت نکړي. میناتوري په یونسکو کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم له یونسکو سره ثبت شوی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په باور د میناتوري بنسټ شاوخوا 15 پیړۍ په خوا په هرات کې کمال الدین بهزادی شوی وو. نو دا هنر باید د افغانستان فرهنګي میراث وبلل شي. په دې هیله چې یونسکو میناتوري ملي اتن او رباب د افغانانو د میراثونو په نوم ثبت کړي. د اسدی راډیو ادبي مجلې دا غنه د اتن لوي نغمه سره رانغاړو تر بلې اونۍ او بلې کڼې مو زحمت شي بار پښتو سپارو.